السلام علیکم مشال ریډیو ته ستری مشوریدون کو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. نن د خالی ورځو د 2023 کال د جون سلورم نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د طالبانو سره پر خبرو او په دې اړه د سیاسي ګوندونو د ځینو مشرانو نظر تاسو ته وړاندې کوو. یو شمیر نور رپورټونه هم لرو اورېدلې مه هېروئ. خو لومړی راځو د دې سات خبرونو ته وړاندې کوونکی ملیحه میرزا ته ده.
السلام علیکم. ته ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. پښتنو قوم پرسته مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. پاکستان وایي د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین وایي ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د کښتو د تیرېدو مخه نه نیسي. پختون قوم پرسته مشرانو او ګوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل
موږ د جنگونو نه تنگ یو. زموږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي، څه سټیج سیستم نه جوړوي. زموږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پي ترمنځ نامعلومه مودې پر اوربند غزولو صلاح شوې ده. نوموړي ویل چې په 15 ورځو کې به یو ځل بیا د دوی جرګه له هغه ډلې سره د امن مذاکرات کوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون په دویمه کابل ته له پاکستان نه یوه 50 کسیزه جرګه له ټي ټي پي سره د مذاکراتو لپاره ورغلې وه چې د جون په درېیمه بیرته پاکستان ته ستنه شوه. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په بیلابیلو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیسې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لرلو لپاره د افغان بوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. نوموړي د ترهګرۍ او د پولې پورې غاړې د بریدونو د خطر په اړه ویل پاکستان پرله پسې د طالبانو چارواکو سره دا ډول مسلې راپورته کړي او هیله لري چې د دغو اندېښنو د حل لپاره به کوټلی ګامونه پورته کړي. وزیر اعظم شاباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول نه دي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. شاباز شریف وویل د کلونو تیرېدو وروسته ملتاوایي میدان نه دی مکمل شوی، نه هم خلکو ته د سکلو اوبه ملاویږي. وزیر اعظم شاباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے په نوم د موټر وے سړک پرانستې دستورې پر مهال وویل چې په دې سره به د سړک له لارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. وزیر اعظم وویل حکومت یو ځل بیا د تیلو بیې په سخت زړه سره زیاتې کړي، چې په دې باور دي چې د بېوزله ولس په اوږو بار اچول به ظلم وي. نو اوس وخت راغلی چې اشرافي طبقه په دې سپېڅلي کار کې قرباني ورکړي او خپله ونډه ادا کړي. وزیر اعظم دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د شماریاتو ادارې د جون په لومړۍ نیټه په رپورټ کې ویلي چې په ښارونو کې د ګرانۍ شرح 12.3% او په کلیوالو سیمو کې 15.8% ده. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دی او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته وویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته ده، حکومت یو ماغومره په حل کولو کې بې وسه دي. نوموړي زیاته کړه چې د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي او وفاقي حکومت ته به هم دغه مسله ورورسوي سو د ولس دغه ستونزه هواره کړل شي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت ته چپې درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له تېرو څو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی سیرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د سیمې اوسېدونکي د اور د وژلو هڅه کوي. بلخوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې سیرمه ولایتونو ته د خبرېدو خبرداری ورکړې او تر اوسه نه دی مړ شوی. د نورستان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان بیگا مشال ریډیو تویل چرته اور لا هم بلیږي. خو نوموړي زیاته کړه چې د اور مخنیوي لپاره چار چاپیر خندکونه کیندل کی شوي او د ده په وینا اور په سلو کې تر نوي پورې کنټرول شوی دی. او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غنمو د صادراتو مخه نیسي. نوموړي ویل چې دغه حکومت به دوی له بندرونو څخه په امنیت کې د کښتو د تیرېدو ضمانت ورکړي. پوتین پرون د روس له سرکاري ټي وي سره د مرکې پر مهال د بندې پاتې غلې ذمواري پر یوکرین واچول او ویل چې کیف په تور سمندرګي کې ماینونه ایښي او کښتۍ ډوبې کړې چې د غنمو د کښتو د وتلو مخه یې نیولې ده. یوکرین دا کار روس ته لاغي وکړ چې روس د فبروري په 24 د ځمکې او هوا له لارې بې له اشتعال پراخ یرغل وکړ او دا یره پیدا کړه چې ښایي د تور سمندرګي مهم بندر اوډیسا د نیولو لپاره به خپل سمندري ځواک وکاروي. پوتین وویل ما مخکې هم خپلو ټولو همکارانو ته څو وارې ویلي چې هغوی د ماینونه پاک کړي او د غلو بار وړونکي کښتۍ دې له بندرونو څخه وځي. موږ نړیوالو اوبو ته په پوره امنه طریقه او بې له څه مسلو د دوی د وتلو ضمانت ورکوو. دا د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مریحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري پښتون اقام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې.
ټاکس چکم دی یا دا ډیل چکم دی دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی.
په بلوچستان کې له مودې راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوی دی چې سږ کال هم هلته د پشکال بارانونه تر اوسه نه دي شوي.
مځکه کې اوبه ودرېدې چې دوی به له غرو زراړې لاره سبې اوبه راړې هغه اوبه هم وچې شوې. یو خو اوبه دونه کاختي ده چې بیخي نسته.
او وا بوري چې د پیښور سودون کې د بجلی د نشټوالي په اړه سوای
ډیر زیات تیر او ګرمي ډیره به انتها ده. بل دا خبره ده ماشي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او 15 ګنټې نه
ل مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، پښتون کام پرست ګوندونو او مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د مذاکراتو په اړه اندېښنې ښودلې دي. دا تر هغې وروسته دا چې د جون پر 2 تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړتوب د نامعلومه وخت پورې د اوربند پر غزولو سلا شوي دي. د عوامي نېشنل ګوند، کامی جمهوري غورځنګ او پښتون تحفظ مومن مشرانو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی کابل ته له پاکستانه د ورغلي 50 کسیزه جرګي او هلته د افغان طالبانو په منځګړتوب د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه لري. دوی ویل چې دا چرته د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ پیدا کولو ته لاره برابره نکړي. په جرګه کې شامل د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف د جون پر 3 مشال ریډیو ته ویلي وو چې له تحریک طالبان پاکستان سره نامعلومه وخت پورې پاوربند سلا شوي او مذاکرات په دوام وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد نه ته مشال ریډیو خبريال گوهر مسید راکوي.
د بیلابیلو قوم پرستو ګوندونو مشران د پاکستان او ٹی ٹی پی ترمنځ شوی مذاکراتی جرګې ته د شک په نظر ګوري. عوامي نېشنل ګوند، کامی جمهوری غورځنګ او پښتون ژغورن غورځنګ مشرانو د دغو مذاکراتو غندنه کړې ده. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر هدایت الله مشال ریډیو ته وویل چې موږ د امن غوښتونکي یو، خو چې خبره د ټولو په مخه سپینوي. د زیات کړه
خبره چې کیږي دا ډېره ښه خبره ده، خو یاره چې په صحیح لار باندې وشي، هسې نه چې موږ بیا په غلطه طریقه راتاو شو. لکه څنګه چې موږ په قطر کې ناستو، اول تم چې کم دیانو داسې مذاکرات وکړه چې په هغې نن نتیجه نشته. په دې کې یو ښه صحیح زامن په کار دی. لکه د موږ دا وایو چې څو پورې چین، د څو پورې ایران، د څو پورې افغانستان او پاکستان، دا څلور واړه په یو پیج نه راغلي او دوی په یو ځای باندې ناست نه. نو زما خیال دی چې دا امن کو په سب خبرې وشي، مذاکرات، نو دا به هم داسې سر ته ونه رسي.
د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین د مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې دا مذاکرات یو ډراما ده. ریاست او حکومت د قبایلو حل نه اخلي، خو د ٹی ٹی پی سره مذاکرات شروع کړي دي. د زیات کړه
مسله دا ریاست په یو وطن کې په یو علاقه کې پورا مایده کوي او د علاقه خلکو سره سره خبره هم کوي. دا د یعنی چې دوی کوم دغه یو پالیسیز به دغه پالیسیز کومه ملبه ده بیا په دغه
خلق را چول غواړي هم د جنگونو تنګ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
د قومي جمهوري غورځنګ مشرانو بشرا ګوهر او عبدالله ننګیال دغه جرګې ته د سازش نوم ورکوي. دوی خپل نظر د مشال ریډیو سره په خبرو کې سداسې وړاندې کړو.
دا ټاکس چې کوم دی یا دا ډیل چې کوم دین دا د پښتنو خلاف دی. دا پښتونخوا د شتګرتو ته بیا حواله کولو یو پروسس دی او د دې سره strongly condemn کوم.
عبدالله ننګیال بتنم د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مرکزی ارګنایزر يم. اول خو موږ د امن په صورت باندې مخالفت نشو کولای او ټول عمر د سولې لپاره جدوجهد کوو. خو دلته د چکمه جرګې خبره ده نو دا جرګه چکمه ده ماته دا جرګه یو سرکاري یا یو فریق ټایپ جرګه زیات ښکاری او د منځګړیتوب چکم اصلي چهره ده د جرګې چې جرګه کیږي د منځګړیتوب خاطر باندې نو هغه منځګړی جرګه ماته کمشکاری.
خو په بل اړخ د خیبر پختونخوا ویاند او د ټي ټي پی سره مذاکراتي کمیټي غړي بریسټر سیف مشال ریډیو ته را لېږلې پیغام کې ویلي دي چې ټي ټي پی سره 15 ورځې پس بیا جرګه کینی او د امن کوششونه مخ په وړاندې بونځوو.
مونږه د دې سره مذاکرات کې نندا فائنل اګریمنت دی د سیز فایر ایکسټند کو تا حکم سانی هي کې بس دغه ده چې تر سو پورې داسې دغه غونټه مس هپونی شي یا د پاکستان د فوج د طرف نه یا د بل فریق د طرف نه د فایربندۍ سره غټه خلاف ورزي نشي نو د دې د طرف نه فایربندۍ چلیږي. یعنی هغه مخ کې فایربندۍ ختمه شوی و او دې دا زمونږ سره یو خدای ګری کړه او بل چې دینو مذاکرات روان دي بس لکه فائنل څه فیصله ته خلانی راغلی خو دا یو دور ختم شو دوه ورځې او د دې نه پس چې دینو ان شاء الله اوس به مزید میټینګونه کیږي نو دا د پریس ریلیز چې کوم غي ایشو کړی دی دا متن وسره مونږه اګری کړ نو هغه د خپل طرف نه ایشو کو مونږه فارملی پریس ریلیز یې د ایشو کولو ضرورت نه غنو خو چې څوک مرګری ته پوسټ کړي نه ته وایو چې آو دس از دی اګریمنت چې فایر بندي شوی دا اور بندې تر تا حکم سانی او بل خبردار چې نور کوم غي سره اوټستاندینګ ایشوز دی باندې خبرې روانې
د یدونه ورده چې د جون په 2مه د ټي ټي پی سره مذاکرات لپاره افغانستان ته تلې جرګه یو ورس په کابل کې تیر دو نفس د جون په 3مه پاکستان ته واپس شوې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو په سیمه کې د امنیت پر ځای کولو لپاره د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه یوې 50 کسیز جرګې په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان د مشرانو سره مذاکرات کړې دي. څنګه چې تاسو واورید د جرګې غړي وایي چې په دې مذاکراتو کې طالبانو د قبایلي ضلعو په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت کړی او اصرار کوي چې باید د قبایلي سیمو آزاد حیثیت پر ځای وساتل شي. طالبان ولې دا غوښتنه کوي او آیا د حکومت لپاره به منل ممکن وي؟ په دغه اړه نور تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو څخه سیاسي، ولسی، مذهبي او قبایلي مشران په کابل کې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو نورستو هیواد تراستنه شوې دي. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړیتوب کیږي چې مرامې په سیمه کې د امنیت پر ځای کول دي. د مذاکراتو د بریالیتوب لپاره د نورو ترڅنګ د طالبانو یو غوښتنه دا هم ده چې د قبایلي سیمو پخوانی حیثیت د برقرار وساتل شي او دا دی د خیبر پختونخوا برخه نوی. طالبان ولی دا غوښتنه کوي؟ په دغه اړه بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیاسي او سیمه ایز چارو شنون کی ډاکټر عرفان اشرف وویل چې پارلیمان د اوږد عمل نه وروستو د فاټا د انضمام په اړه په اکثریت سره قانون منظور کړی دی او اوس به له دغه په شا کېدل اسان کار نوی. نوموړي زیاته کړه چې طالبان له دې لارې خپل تنظیمي جوړښت او مالی حیثیت قوي کول غواړي.
د ټي ټي پی لیډرشپ سکوم دا هغه محسود قبایل دي او که تاسو نارت وزیرستان او ساوت وزیرستان ته وګورئ محسود قبایل سره د بارډر علاقې نشته. دا بارډر علاقې افغانستان سره سکوم دي. دا وزیر قبائل سره دی پاکستان او افغانستان کې دوړو بارډر سکوم دا ډېر غټه بلیک اکانومي دا کچره یو هم ملیټنٹ ګروپ په دې علاقې کې سروایو کون غواړي نو هغه دې پر دا ډېر ضروري ده چې هغه بارډر ته اکسس دې هغه فری وي او امتکا پیسې سکوم ملويږي د کې به پارټلی سکوم دا یو حصہ ملیټنسي ته وده ورکونه کې لګي
د جرګې غړي وایي چې مذاکرات ډېر په خان داس تر سره شوي دي او اوس مهال وسلوال طالبان په اوربند باندې رضا شوی دی چې د سیمې د امنیت په حواله یو لوی پرمختګ دی د جرګې یو غړی او د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر انجینیر شوکت الله وایي چې په مذاکراتو کې د دواړو خواوو بلابل تجویزونه وړاندې شوی دي چې راتلونکي وخت کې به پرې خبرې کیږي نوموړي زیاته کړه چې د فاټا د انضمام په حواله د جرګې د خپلو غړیو هم بلابل نظرونه دي چې بحث ور باندې کیدی شي
موږ جرګه کې مختلف الخیال خلک دي خو د فاټا مرجر چې کم شوی دی نو کزمو سره په جرګه کې کم خلک دی دا اغیم سپریم کورٹ ته تدی دی د پارلیمنت خو زمونږه تاب نشته دی چې مثال التا مونږه اینی بل واپس کو نو هم دغه لیول باندې خبرې روانې دي ان شاء الله هوپفلی اب کو زه خو جرګې او ممبر زم خپل ذاتی رائے هر څنګه کې دی شو په دی وخت کې مونږه دا هر څه ډیماند ته په صحیح دغه باندې غور پکو او فریقینو چې هر څه خبرې
سرچینی وایي چې دې جرګې ته د پاکستان د امنیتی او استخباراتي ادارو مرسته ترلاسه ده خو حکومت په ښکارا د جرګې سرکاري حیثیت نه مني بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی ویان او د جرګې یو ګډونوال بیرستر محمد علی سیف وویل چې د فاټا د انضمام په حواله د طالبانو دریځ اوریدلې دی او هغه ته ویری دي چې د قانون د بدلون خپل طریقه کار وی او داغه لپاره به د متعلقه خلکو او ادارو سره خبره کول وی نو موري زیاته کړه
دا جرګه چې دا نو دا د حکومت د طرف نه نوان نه پدې کې د حکومت د نمائندګۍ سره کوېشنو دا د قبایلو او د پښتنو یو جرګه وا کما چې ټي ټي پی سره مذاکرات کوي د فاټا حواله سره د اغي موقف دا دی چې د فاټا د انضمام چې دینو دا اغي نه قبولي او اغي وای چې دا د واپس خپل جوړ حیثیت کې بحال شي او زمونږه اغي سره په دې خبره باندې د دوه ورځې تقریبا مذاکرات وشو نو زدا غړم چې دا مسله به په افهام او تفهیم باندې بدل سلاره رو باسو مذاکرات او جرګه او خبرې چې دینو دا اغي بنیادی مقصد همدای چې چرته دا سلاره رو باسي چې هغه دواړو فریقو ته قابل قبول وي
د خیبر پښتونخوا د سیاسي او لسی مشرانو د جرګې او طالبانو ترمنس په کابل کې د مذاکرات په داسې حال کې ترسره شو چې د افغانستان پولي ته نږدې سیمو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو بریدونه ګړندې شوي دي او ځایي خلک د بدامنۍ پیښو اندېښمن کړي دي
د مشال ترڅنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو د پیښور سیدونکو د بجلی د نشټوالي لامل سره ټکوي دی وای چې د جون په ګرمۍ کې د لوډ شیډنګ نه سخت تنگ راغلی دی دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د بجلی د شارټفال زیاتېدو له وجې لوډ شیډنګ زیات شوی دی د شارټفال معنی ده چې د طلب سره سم هغه عمره بجلی نه پیدا کیږي چې څومره ضرورت وي دا چې دا محل په ملک کې شارټفال څومره میگا واټ دی او څومره بجلی ته ضرورت دی په دې اړه تفصیل د فرهاد شنواری نور
د ملک نور برخو په سیر په پیښور کې هم خلک د بجلی لوډ شیډنګ تنگ کړي او دوی وایي په دې ګرمۍ کې سخت کړاو سره مخ دي یو اندازې مطابق د پاکستان په یو شمېر ښارونو کې د اتونه تر لسو ساعتونو پورې او بیا په کلیو کې د شپاړسو نه تر اتلسو ساعتونو پورې لوډ شیډنګ روان دی د پیښور وګړي د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مشال ریډیو ته وایي
ما نوم کاشف دی زه چمګنی موړ ډیر زیات تیر او ګرمۍ ډیره بے انتها ده بل دا خبره ده ماشې دي ډیر زیات نیمه ګنټه بجلی او پنځه شپږ ګنټې نه والله زموږ حکومت نه دا خواست چې لوډ شیډنګ ډیر زیات خوشی له گزارو کې چې ځکه جون میاشت ډیره سخته ګرمۍ له ماشومان ډیره سخت تکلیف یې سي موس کې نشته صرف یو پکې هم نه هغه پکې بس پکې لګو او هغه بجلی کله یو کله نه
زه جاوید ملنی سره کې اوسېږم بیګا تقریبا 12 بجې بيتلې او سار نیمه ګنټه راغلې او بس بیا تلې وسه پورې نو راغلې
نوم جی شہزاد دے سربند علاقے ہم جی دول سنا کو تر سلور پنزو بجو پوری منی او دی خو چ دے دورز دے پیکیج بانی گھنٹہ بھی او گھنٹہ نی او جی دیہاتو کہ گرمی اسیم دا پتہ ہے جی گرمی کھڑی رہی نو لوڈ شیڈنگ ہو جی را کم شینو بہتر خبر ہے جی بوس ہم سے پکیلا غم لگا جی جی بس گاڑی نے بیٹری کو جگہ پاگے بانی گزارا پہ بچو تا کو گینی نکی گی
دو بجلی شوبے ماہرین وے دا محل پاکستان کی دو بجلی طلب ډیر زیات شوی او دغه طلب پورا کول لپاره پیداوار ناکافی دی چې لوجی لوڈ شیڈنگ زیات شو او بل لوی وجه د بجلی جوړولو کارخانو کې استعمالی دن کی کویلې آر ایل این جی یا قدرتی گیس او فرنس آئل په نرخونو کې لوړوالی دی دغه کارخانه د ګرانې لوجه د خپل استعداد نه کم بجلی پیدا کوي د پاکستان د توانایي او پاور ډیویژن وزارت تر مخه دا محل په پاکستان کې یو اندازې مطابق په مجموعي توګه د بجلی شارټ فال یا کمای شپږ زره او وسو میگا واټه تا رسیدلای او د بجلی پیداوار شل زره میگا واټه باندې ولاړ دی خو طلبی شپږ ویشت زره میگا واټه نه هم پورته شو د پاکستان وفاقي حکومت په بیا بیا ویلي چې دوی هڅه کوي چې د بجلی لوډ شیډنګ رقم کړي فرهاد شینواری مشال ریډیو په خبر
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په بلوچستان کې لمودي راهیسې د اوبو کمی په داسې وخت کې لا پسې زیات شوې دي چې سږ کال هم د پشکال بارانونه لا تر اوسه نه دي شوي. د سوبې د پښتون میشتې سیمې خلک وایي په زیاتره ضلعو کې د سکلو اوبه ډېر په ګرانه ترلاسه کیږي. دوی وایي یو پلو د اوبو سم انتظام نشته او بل خوا د باران نه کېدو له کبله په ځمکه کې دننه د اوبو سطح دومره ښکته شوې چې راویستل یې د هر چا د وس خبره نه ده. بلخوا د صوبې د پلان جوړونې وزارت وایي دوی له ټولو ضلعو څخه وړاندیزونه غوښتي دي چې په راتلونکي بجټ کې ورته مناسب پلان جوړ کړي. تفصیل د بوریوال کاکړ ناور.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو خلک وایي د وچکالۍ له کبله یې د زراعت تر تباه کېدو وروسته اوس د څښلو اوبه هم ورځ تر بلې پر کمېدو دي. د دوی په وینا ځینې ضلې څه نا څه ښې دي خو په ځینو ضلعو کې حالت دې ځای ته رسېدلی چې خلک په پیسو له هم ډېر په ګرانه اوبه پیدا کوي. د صوبې مرکز کوټه په هغو سیمو کې شامل ده چې ترمځکه لاندې د اوبو سطح یې اوس دومره کښته سوی چې عام خلک یې د رایستلو وس نه لري. د کوټې اوسیدونکي سلیم خان د جون پر درېمه مشال رادیو ته وویل هلته په مځکه کې یو پلو اوبه نسته او چېستا هغه بیا دومره تروی دي چې د څښلو نه دي.
په ګرده کوټه کې د څنګه اوبه نسته، د کوټې اوبه کښېنستلې دي او ټینکي والا چې درله راوړي هغه هر ورځ د پټرول او ډیزل چې ګرانیږي د دې سره د شپږ سوه ټینکي وس ولاړله دوه نیم زره له ورسېد. دوه نیم زره روپۍ د یو غریب د دوه ورځو دیاړي والا نو هغه د دوه ورځو دیاړي دی به اولاد ته څه ورکوي په خپله به څه خوري. نو هغه دوه زره روپۍ باندې چې یوه ټینکي راغواړي په دوه نیم زره هغه خو انسان ته ډېره ګرانه پرېوځي.
سلیم خان وویل دا اوبه هم یو پلو ډېر په ګرانه پیدا کیږي او چې بیا پیدا هم سي نو صفا اوبه ورته نسي ویل کېدای. د پښین اوسیدونکي نصیب الله مشال رډي ته وویل چې د دوی لسمې خو ګڼ شمیر خلک اوس د اوبو د نشټوالي له کبله لوی شارونو ته تللې دي. د وویل په ځینې سیمو کې څه ناڅه گزاره کیږي خو په ځینې سیمو کې بيخي د نه برابر دي.
دلته مطلب ټینکی په زر په 1200 روپۍ راولي خو په هغه باندې وار نه کیږي. مثلا دویم دریم مطلب هغه ته وار اوځي د کورنۍ ته چې مثال اوبر اوړي چونکه بارانونه نسته کتسالی ډېر زیات د سږ کال په نسبت تر نورو کلو سږ کال ډېر سخت خلک باندې ډېرې پریشانۍ تېرېږي او ډېر پریشانه دي چونکه په ماجوتانو کې مطلب خلک مطلب بنځونه کوي اودسونه کوي د اودسو اوبه نسته.
نصیب الله وویل پر ښارونو بوج ځکه زیات شوی دی چې په کلیوالو سیمو کې د زراعت تر تباهۍ وروسته خلک اوس ښارونو ته کډې کوي. لورلای یو له هغو سیمو ده چې د نورو پرتله وچکالۍ زیاته ځپلې ده. هلته یو شمېر کلي داسې دي چې د وچکالۍ له کبله یې نږدې ټول خلک شارونو ته کډه سوی دي. د لورلای یو اوسیدونکي سمیع الرحمن د جون پر درېمه مشال رادیو ته وویل سږ کال د خلکو او په ځانګړي توګه غریبانو مشکلات دومره زیات سوی دي چې وضاحت یې نسی کېدای. د وویل یو پلو په مځکه کې اوبه پر ختمېدو دي او بل پلو ورسره د ټینکرانو مالکان هم د پېټرولو او ډیزلو له ګرانېدو سره قیمتونه پورته کوي.
په مځکه کې اوبه ودرې دي چې دوی بل غرو زراړي سارا سبي اوبه راړي هغه اوبه هم وچې سوي. یو خو اوبه دونه کاختې ده چې بېخي نسته. ذات ټینکرانو والا هم
سی آرڈر ورک سی اوبر آڈر دے ہفتہ بعد راڑی ہفتہ بعد سی دراڑی ہم پیسے ہم ڈبل اور کوا او سوالونه مرته کوا زارې مرته کوا بیا دې دراڑی بس دوی خوم قصور نست اصلي دادې سی بارانون نست پمزک کی وبو درې دلې حکومت خپې پونه واچول اکمی برمی سی والی هغه وچسوی پمزک کی مو بنست او ټینکران والا هم ندی ملامت
د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ مشال رادیو ته وویل هلته چې د څلو د اوبو مسله څومره جدي ده هغومره حکومت ورته بې وسه دی. د وویل په صوبه کې ډیمونه جوړ دي خو له کلونو راهیسې د باران نه کېدو له کبله دا مسله ورځ تر بلې زیاتیږي. نوموړي زیاته کړه چې دوی د راتلونکي بجټ لپاره له ټولو ضلعو څخه په دې اړه وړاندیزونه غوښتي دي چې څه ډول له خلکو سره د څلو اوبو په ترلاسه کولو کې مرسته کېدای شي.
مول باقاعده ایم پی ایز او د پسرانو د ډپارټمنټ د ټولو زخم او د تجاویز غشتي دي سي د اوبو په حواله باندې د خلکو د شنې د اوبو په حواله باندې سي په زینو کې سستا هغه مشترکې نو موږ به کوشش وکړو سي کم یو مناسب تجویز په هغه باندې موږ عمل درآمد وکړو. نو موږ د ټولو سټیک هولډرو سره رابطه کیو ان شاء الله چې مختلف تجاویز راشي موږ ورته ګورو سي کم یو څه معقوله تجاویز وي د اوبو د خلکو د اوبو د مسلې د حل لپاره هغه باندې موږ ان شاء الله غور کوو.
نور محمد دمړو پر رسمی غونډو کې به وفاقي حکومت ته هم حالت بیانوي چې هغوی هم د بلوچستان د ولس د دې جدي مسلې په هواري کې مرسته وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د جنوبی وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو وایي چې د دوی په علاقې کې د تعلیم، صحت، روزګار موقع نشته چې له عملي دوی له مشکلاتو سره مخ دي. دوی وایي دا د ژوند بنیادی سہولتونه دي چې دوی ترې محروم دي. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله خان مشال ریډیو ته وویل چې ځایي انتظامیه د دوی په مسلو باندې کار کوي او کوششونه روان دي چې د خلک هم سړکونه، روډونه، هسپتالونه، بجلی او موبایل نتورک ولري. نور تفصیل د اشتیاق مسید نور.
د افغانستان پولیس سره ابود د سویلی وزیرستان انګوراډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان حکومت دوی ته په خپله سیمه کې د ژوند بنیادی سہولتونه نه ورکوي چې په وجه یې په خپله سیمه کې خلک تریخ ژوند تیرولې باندې مجبور دي. په دغې برعکس د انګوراډا اوسیدونکي محمد رسول مشال ریډیو ته ویایي
انګوراډا علاقہ هم خپل علاقہ د ډېر وخت نه مرمه پته شوې دوه د حکومت خدای کړای دی چې وکړي علاقہ ته نظر نشته چې په علاقہ نظر وکړي ځکه چې دلته نه سکولی نشته، نه روډی نشته، نه بجلی نشته، نه نتورک شته او نه دغه شایي انتهایي ضرورت هم شته. دا وکړه ثبوت نشته چې دلته یو خښته د سرکار د طرفه مې وویني چې دلته لګېدلې وي.
د انګور اډا یو بل اوسیدین کی خبرې هم وروي.
مونږ نوم دی وحید الله وزیر. په انګور اډا مشته حقوق نه ملاویږي، مشته د روزګاری سیستم نشته. اوس کاتب دا ټیم چې مش د بارډر څنګه ته ویلوړي مخ مخ د مش بارډر دا هیڅ روزګار شتا نه پنګور اډا کې ټیکټر شتا نه بل داسې روزګار شتا او نه د چاني کاري شتا او بیروزګار ای ټول چې د نیش د غریب عوام ګناه څه دی نشته د سہولت راځک چې نیش 250 د زری په رزونال ار څړای کوي تاسو شي نیش د جاغ وې سبستانه د نیش منه علي وزیر په جن کې دی نیش د ګره وختي سره مخامخ شوی چې دا وس کې خبره نیش د تو سره وکړه د نیش د افغانستان په نتورک باندې افغانستان په ټلیفون باندې په سیګنال باندې نیش د تو سره خبره کوي دا به خپل استعمالوي او نیش د موبایل مته هان نه لګي او مجلس طریقہ نشته د سہولت د ژوند د لار نشر سره.
مشال ریډیو چې د انګور اډا او سیدین کې غوښتنه د سویلی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فهید الله مخه تکشه شوې د غوي زاو په دا رنگ و
انګور اډا خو چون کې میر کراسینګ پوینټ دا او د میر بارډر دا د میر سمرا ټریډ دا افغانستان سره په یو تر په دا طرف باندې کېږي. نمبر 1 باندې خو چې ما بجلی دو پاور سپلای دې پورا د مټه کې مې لګول دي کمبې لګول ولا لګیا دي. نو امید دا چې ان شاء الله د اخر بارډر پر وزر نظر بجلی لوړا شي. د نه علاوه چې د کوم د دی روډ دا 102 ګورډا تقریبا 55 کیلومتر یا 50 کیلومتر رسی د دې ریهابلیټیشن وایډنینګ او دغه ریکنستراکشن چې دی دغه کنسلټنسی یې شوې ده نو ان شاء الله د نه چارو په لګیا شي. ور سره چې کوم یا هیلت ولا یا ایجوکیشن کوم خبرې دي بی ایچ یو شي چې کوم نان فنکشنل بی ایچ یو دی انګورډه هغه فنکشنل شولا هغه
هر قسمه سہولت موجود ده بشور تاج سمره ده بی ایچ یو لیول پچاروی حکومتی لحاظ بندے دی دی پورا دے کاروبار کول دی یا کاروبار موقع جوړول دی نو کاروبار خو جسمره لوکل خلق کول شي پکیم لیول کول شي حکومت طرف نو هیس کیس مدیتا نو روک اؤٹ وی نو اس تاڑی نو نو اس داسه بندش وی دی کونا جوړول شي مارکیټا جوړول شي ادي حق تا موبایل ټاور بندے چار لگیا دو سٹیٹس امولیم ک میش تقریبا 90% سمره علاقہ دو دی سب ڈویژن وانا دا دی نیٹ ورک شروع لالا
دی انگوراڈا وسیدن کے دا ہم وویل چې د پاکستان حکومت د دوی سیمه ته د ژوند بنیادی ضرورتونه زر ور ور نه رسول بیا و دوی مجبور وی چې په احتجاجی درنیک شیخ پله وشتنه د پاکستان حکومت ته مخومخ کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د غرمې دولس نیو بجې شوې دي. لړ خبرونه د ملیحه میرزاده ناور.
قوم پرستہ مشرانو او گوندونو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د طالبانو د حکومت په منځ کې توپ د شو مذاکراتو په اړه اندېښنه ښودلی. دغه مشرانو د جون په درېمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې دا د پښتنو په خاوره یو ځل بیا جنگ ته لار برابروي. د جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف پرون مشال ریډیو ته ویل چې د اسلام آباد او ټي ټي پی ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند غزولو سلا شوې ده. پاکستان وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت سره په مختلفو مسلو خبرو ته دوام ورکړي. د پاکستان بارنو چارو وزارت ویان عاصم افتخار احمد پرون په اسلام آباد کې ونیزې خبري غونډې ته وویل چې پاکستان به د امن او باثباته سرحدونو لپاره د افغان عبوري چارواکو او نورو سره د خبرو اترو په ګډون ګامونه پورته کوي. وزیر اعظم شهباز شریف وایي په گوادر کې ترقیاتي کارونه په سم ډول ندي روان. دا خبره نوموړي پرون گوادر ته د دورې پر مهال وکړه. وزیر اعظم شهباز شریف د بلوچستان ساحلي ښار گوادر کې د ایسټ بے ایکسپریس وے د موټر وی سړک پرانستې د سوري پر مهال ویل چې په دې سره به د سړک للارې سامانونه کراچۍ ته رسیږي. د بلوچستان چارواکي وایي په صوبه کې د سکلو د اوبو په سنجیده مسله خبر دي او د حل لپاره هلې ځلې روانې دي. د بلوچستان د پلان جوړونې صوبایي وزیر نور محمد دومړ پرون مشال ریډیو ته ویل په صوبه کې چې د سکلو د اوبو مسله څومره زیاته د حکومت یا غومره په حل کولو کې بے وسه دي خو نوموړي زیاته کړه د مسلې د حل لپاره کوششونه روان دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت ته چپې درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی. چپه درا د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې رتي رسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلې دی سیرما پرته ده. د کونړ د اطلاعات او فرهنګ رئیس پرون مشال ریډیو ته ویل چې د سیمې اوسیدونکي د اور د وژلو هڅه کوي او د روس ولسمشر ولادمیر پوتین هغه تورونه رد کړل چې ګواکې ځواکونه له تور سمندرګي څخه د یوکرین د غندنمو د صادراتو مخه نیسي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لنډ خبرونه مو د ملیحه میرزاده نه اوریده. اوس راځي یو بل موضوع ته. طالبانو د ملګرو ملتونو د کارپوهانو هغه ریپورت رد ک چې وای د دوی واکمنی د داعش ډلې او د پخوانی دولت امنیتی ځواکونو لخوا تر ګواخ لاندې ده. په دې ریپورت کې چې تیرونه امنیت شورا ته وړاندې کړل شوی و راغلی چې طالبان خای د موسم لګرمېدو سره د دوه ډلو له حملو سره مخامخ شي. نور تفصيل زموږ د همکار احمد تکل ناورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو هغه راپور رد کړی چې وایي د دوی واکمنۍ ته د داعش او پخوانی حکومت د امنیتي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا ازادۍ راډیو ته وویل دا دواړه ډلې د دوی لپاره سرخوږی نشي جوړولی.
اسلامی امارت لکه هغه وخت سي کنټرول دي خارونو په لاس کې اخیسته د دغه داعش په نامه په دیداسې و وحد کې و ولې اوس په نهایت کې صاف حال تر رسیدلی دی او فساد هم نه دی پاتې او ظاهري وجود دی چې نه لري. همدار از د مقاومت په نام څوک بغاوت باندې لاس پورې کوي د پسوی دی او لمنځ وړل شي کوم فزیکی حضور موږ نه وینو نه کوم جبهه وینو. د فکېدو د بار اسلامي امارت قاطع ده او ډېر ضرب ان شاء الله څه کنټرول سي او څه نورمال حالت راوړي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې چې د غبرګولي په 12مه د امنیت شورا ته وړاندې شو راغلي دي چې د طالبانو واکمنۍ ته اصلي خطر د اسلامي دولت ډلې یا داعش او د پخواني حکومت د امنیتی ځواکونو د چریکي حملو لخوا متوجه دی. راپور زیاتوي چې د حواله تودیدو سره خای جګړې زیات شي ځکه داعش ډله او د مقاومت ځواکونه دواړه د طالبانو پر ضد عملیات کوي. په راپور کې همدارا زیاتونه شوې چې داعش او القاعده له 2013 کال وخت کې پر نړیوالو اهدافو د حملو توان نه لري. په امریکا کې د دیموکراسۍ د دفاع د بنسټ مخکخ کارپو بیل روجو هم په دې باور دی چې د داعش ډلې د حملو تمرکز تر ډیره پر طالبانو دی نه پر نړیوالو اهدافو.
د داعش ډلې خراسان څنګه که څه هم طالبانو ته یو ګواښ ګڼل کیږي، خو دا یو لوی ګواښ نه دی. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنګیالیو شمیر یې هم کم دی. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یوه ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپله بقایې تمرکز کړي، دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دی.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په تازه راپور کې راغلي طالبان په داسې حال کې چې له یوې یاغي ډلې څخه په یوې واکمنې ډلې د بدلېدو لپاره هڅه کوي، په دوو ډلو ویشل شوي دي، یوه د مصلحت غوښتونکو او بله د توندلارو ډله. خو د راپور جوړونکي وایي چې د توندلارو واک په کې ډېر دی. راپور زیاتوي د طالبانو په تحریک کې واک ته رسیدو وروسته د خپل منځي اختلافونو لپاره ګڼ عوامل شته او دا نظر پیاوړی کوي چې د دوی حکومتولي له ګډوډیو ډکه او پاشلې ده، او دا لیوالتیا په کې زیاته ده چې له خپلو پالیسیو او ژمنو څخه په شا شي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
او ریدونکو په سواد پریس کلب کې پروند ماحولیات او ساتنې وی ټولنې د سکلو د پاکو بو او صفایي د اهمیت په اړه یو دستوره کړي. د سواد ماحولیات او ساتنې غیر دولتي ټولنې انوایرنمنټل پروټیکشن سوسایټي په غونډه کې خبریالانو ته وویل چې د نړیوالې ادارې یونیسف تر مخه په پاکستان کې 50% خلک د سکلو پاکو اوبو ته رسائی نه لري. دغه راز 50% خلکو ته د صفایي یا پاکوالي بنیادی اصول نه دي معلوم. په غونډه کې ویل شول چې په هیواد کې د صفایي اصولو ته د کم پام له امله بیلابیل مرضونه مخې ته راځي چې د حل لپاره حکومت په اربونو پیسې خرچ کوي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
په سوات کې د چاپیریال ساتنې ټولنې پراجیکټ منیجر حسیب خان سوات پریس کلب کې خبریالانو ته ویلي چې د نړیوالې ادارې انټرنیشنل ریسکیو کمیټي په مرسته دوی د سوات په 25 کلو کې خلکو ته د پاکو اوبو استعمال او صفایي په اړه 4 کاله کې روزنه ورکړي. د دې ادارې مشر وایي چې دا ضرورت ذکر راپېښ شوه چې د یونیسف او یون ډی پی سروې تر مخه پاکستان کې د پاکو اوبو نشواله ده او عامو خلکو کې د صفایي په اړه پوهه د نش برابر ده.
د حفظان صحت په اصولو باندې یا د سټنډرډ چې کوم دی WHO سټانډرډز چې کوم دي چې کمی ته مونږه پاکي وبو وایو، نو په هغه حساب باندې تقریبا 85% خلک زمون چې کوم دي نو اغلا وس هم غندو وبس کی. خو زمون په دې ملک کې تقریبا لکه 15.5 کروڑ خلک داسې دي چې اغه ته بل چایس نشته خو غندو وبس کی. زمون په ملک کې تقریبا 45% خلک چې کوم دي تقریبا آلموست 10-11 کروڑ خلک جوړیږي. دې خلکو ته لا دا احساس یا پته نشته چې را کله چې خپل حاجت خلک د سره کې مونږ لاس په صابانه باندې انزل غواړي چې کمی پوری لاس په بانه نه انزل شوی، نو تر هغه پوری دغه پوزلجات چې کوم دي لاس نه پاتلې نشي. نو که پرسه موږ په هغه وخت بیا خوراک کو نو هغه زمون خېټي دزي.
یادې ادارې کې کارکونکو خزو ته د صفای او پاک اوبو په اړه روزنه ورکونکو کې مریم بیبي وای چې دوی د پروژې د بجټ مطابق په 25 کلو کې سړو او په خاصه توګه خزو ته د صفای په اړه روزنه ورکړه، نو د سره د کلو کې د خېټي سرمنه او صفای سره تعلق لرونکو روزنه ډیر کم شوې دي.
خزو ته بالکل دا معلومات نه و چې کم ټایم دي کریټیکل ټایمز دي چې هغه خلک لاسونه انځي کنه هغه سروي ساتي او واشروم ته چې ځي لاسونه هغه ته پتا نه و کریټیکل ټایمز. نو موږ چې اویرنس ریس کو نو نو اغین بس دا شو چې اوس خزه پته شتي چې کم کم دسی کریټیکل ټایمز دی چې هغه باندې خلک هغه کې خلک لاسینځي اوس چې مشمان تی چې مونږ وینو کنه هغه صفا پاک صافي او خزه ته دا هم پته نه و چې هغه سهار چې خلک پاسین او ټوت برش کول دا ډیر زیات اهم یو خبر ادا کنه نو دسی مونږ سره چې اویرنس سیشنز او هغه کې دا هم و چې تاسو چې وبله زینو دا پلار چې هراسمنت کیږي نو هغه سس صورتونه دي چې کم کم ټایپ جسې ته چې هغه ته مونږ هراسمنت وایو کنه هغه دا هم پته نه و نو دا ډیر زیات ڈیفرنسز دی چې اوس راغلی دی کلو کې
خبرې غونډه کې ناس عدنان خان چې د ماحولیاتو پوهاند او د کلو او کورونو صفای پاړه روزنه ورکوي وایي چې د سواد په شمول ټول خیبر پښتونخوا کې زیاتره کلو کې عام ولسته د بنیادی صفای پایدې او نقصاناتو معلومات ډیر کم دي
ودې کلام تاسو ته لومونه کلام کې چې موږ کوم خپل اکټیویټیز کول نو التی به له پاسه کس ورته دا ځکه سانو غوې زموږ طرف ته ډیره زیات ضرورت ده چې د لیټرونه نشته خلک کولاو د ساره لزی خو دې زیات کلی چې دی قبل شو یا په مډه به تحصیل کې شو چې موږ ته خلک وي چې تاسو راشي زموږ په کلی کې ګارو کې موږ ته ډیر مسلې دي او نن سبا خاص کر د پاکو بو ډیر زیات مسلې دي کوم چې د بولې ولو نه کال ته کال لاندې روان ده نن دا شان چې دا خپل کوم کویو نه کوي وڅ شو نه غو اوس الټرنیټ بل سورس نشته کچینه په غرونه کې چینه وچی شوې نو دې ټول ډیر زیات ضرورت ده
د ماحولیاتو په نو په دغه مقدمه ویل چې عام خلک کچره په خپل کورونو کې غسل خانه جوړ کړي د ضروري حاجت لپاره محفوظ طالبونه د پاکو اوبو استعمال او د لاسونو او خوراکي شیانو صفایي د بنیادی اصولو مطابق کړي او بیا د خپل کوسو او کلو صفایي خیال وساتي نو د ګندګۍ نه جوړې دونکي مرزونو او تکلیفونو کې 50% پورې بغیر څه اضافي خرج کمې راتلی شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپک سو یوش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15155 کیلو هرتز انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د هغه د ائتلافي حکومت ملاتړو د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان تازه سرګندونی غندلې دي او په دې اړه په سینټ کې تود بحث هم شوې دي. په سینټ کې دا بحث تر هغه یو ورځ وروسته شو چې عمران خان د پاکستان له بول ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې که اسټابلیشمنت سمې پریکړې ونه کړي نو تر ټولو زیات تاوان به بلو نو تر ټولو زیات تاوان به په واستورسي او ان هیواد په درې برخو وشل کې دي شي. په پاکستان کې د اسټابلیشمنت اصلاح پوځي ادارې لپاره کاری کی بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د عمران خان سرګندونی غندلی شنون کې هم د نوموړي پر سرګندونو تنقید کوي خو د هغه د ګوند مشرانو او پلویانو یې د هغه د دریس دفاع کړی ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې وو. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پر هغه بیان چې پکې نوموړي د هیواد په درو حصو کې د تقسیم خبره کړې 13 ورځ پرې د پاکستان په سینټ کې هم تود بحث وشو. په دغه وخت د مسلم لیگ نون ګوند سینیټر عرفان الحق صدیقی وویل عمران خان اوس داسې بیانونه ورکوي چې کچرې د وزیر اعظم منتخب نشو نو په هیواد کې به کورنۍ شخړه پیل شي او یا به په درو حصو کې تقسیم شي.
ان الفاظ نے ان کی شخصیت کو نقصان پہنچایا ہے، ان کی سیاست کو نقصان پہنچایا ہے.
دا لاغي وسط دا چې د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د جون پر لومړی نیټه د یو شخصي ټلویزیون بول نیوز سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل که په دې وخت کې اسټابلیشمنت سمې فیصلې ونه کړي نو زه تاسو لا لیکلي در کوم چې دوی به هم تباه شي او ملک به هم په درو حصو کې تقسیم شي.
زه
تاسو ته په ترتیب سره وایم چې لیکل رئیس دوی راغلي روپیه پریوتی ګرانی راغلي سټاک مارکیټ لوېدلې اقتصادي مسلې زیات شوي د خراب اقتصاد تر ټولو زیات تاوان به پوسټ رسی چې کله پوسټ کمزور شي نو نړۍ به زموږ نه اټمي وسلې واخلي چې دا په غلطو لاسو کې ورنشي لکه اوکراین کې چې څه روان دي. زه تاسو ته وایم چې پاکستان به درې ټوټې شي.
د نوموړي د دغه مرکې د خبرېدو وروسته په ټولنیزو رسنیو هم تاوده بحثونه روان دي. د پاکستان وزیر اعظم چې دا وخت ترکی په سفر دی د جون پر 2 مئی په خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې دا وخت په ترکی کې یو شمیر لوسنامې لاسلیک کوي، عمران نیازی د هیواد خلاف ښکارا دړکې ورکوي. شهباز شریف لیکي ک د داسې ثبوت ضرورت وي چې عمران نیازی د ولسی چوکۍ لپاره اهل نه دي، نو د هغه وروستۍ مرکې کافی ده. خپل سیاست کوا خو ل خپل هدا ما وړاو د پاکستان د بیش خبره مکوا. عمران خان دا دریز له هغه وروسته خپل کچې د 2022 کال د اپریل پر 10 د هغه وخت اپوزیشن ګوندرو په اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په وړاندې کولو سره د دوه حکومت ختم کړ. له دغه وروسته عمران خان د ملک په بلابلو خارونو کې پراخې جلسې او د مې پر 15 اسلام آباد ته لاریون هم وکړ. بلخوا خبریال او د سیاسي چارو شنونکو افتخار احمد د جون پر 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي عمران خان اوس غیر آئینی او غیر قانوني کارونو ته لاس اچولې. مهران
هم دی شخص کیا کھیل کھیل رہا ہے
زهران چې دا کسلو به کوي ته د ووټ په ذریعہ لري کړی نستا خلاف سازش شوی نسه انقلاب راغلی نسه فوزی کوته تا شوی چې څو هم وشول هغه د نن په پارلیمان کې وشول او ټول نړۍ ولیدل اوس چې څه کوي دا د فوج خلاف هم دی او زه په افسوس سره دا وایم چې اوس د خپل ځان سره زیاتې کوي او د هیواد سره هم
خپل ځان کر رہے ہیں اب ملک کے ساتھ بھی
جاتی کر رہے ہیں. دا پاکستان پیپلز گوند پخپلا ٹویٹر پانا د جون په لومبای نیټا د پخوانی ولس مشر او د گوند شریک مشر آصف علی زرداری په حواله ورکړي چې نوموړي د عمران خان د بیان غندنه کړې او ویلي دي چې دا خبره یو پاکستاني نشي کوله بلکې دا د مودي ژبه وایي. بلخوا په ټولنیزو رسنیو دا بحث هم روان دي چې د پاکستان د تقسیم بیان د یو پښتون یا بلوچ سیاستوال لخوا ورکل شوی وي، نو تر اوسه به پرې د غداري مقدمه هم درج شوی و خو عمران خان تاسو نه ویل کیږي. همدغه پښتنه مې د خبریال افتخار احمد نه وکړه چې عمران خان که د هیواد د پوس یا ادارو خلاف بیان هم ورکړي نو هغه تاسو نه ویل کیږي. خو د جنوبي وزیرستان د پارلمان غړي علي وزیر د ریاستي ادارو خلاف د بیان ورکولو په تور په جیل کې دي. په جواب کې افتخار احمد وایي
ستاسو پښتنه بيخي سمه ده، ما په خپل پرونی پروګرام کې هم ادا ویلي و کدا سه خبرې کوم پښتون بلوچ او یا سندي وګړي کړي وای نو اوس به پورته کړی وي. اوس د پاکستانی ادارو ته دا فکر کول دي چې دوی د یو داسې کس په لاسو کې لوبیدل غواړي ځکه چې موږ خو یې ودرولې نشو او که غواړي نو بیا به یې هم دغه سي نتیجې وي د کومې چې هغه نن دړکه ورکړي.
دا په داسې حال کې دا چې لرکل شوی وزیر اعظم عمران خان پر دې غوښتنه ولاړ دی چې باید اسمبلی ماتې او په ملک زر تر زره عام انتخابات وشي. بلخوا د موجوده ائتلافي حکومت مشران پر عمران خان دا تور هم پوری کوي چې اسلام آباد ته د خپل لاریون پر مهال د خیبر پختونخوا سرکاري وسایل کارولي خو نوموړی دغه تورونه ردوي.
جال ور سره
خبرونه او فریادونه
والله اخر ستی معنا
لیک چې تیر دی نه باسي پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی قدرت وی دی میو جی پام
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال ریډیو توګه اوریدونکو د خیبر اوسیدونکو وای په مرکزی روغتون کې د شکر د ناروغۍ لپاره د انسولین ستنی کم شوې دي چې لوجي ناروغان له مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی پرون مشال ریډیو ته ول چې د زیاتره ناروغانو اقتصادي حالت خنه دي نو ځکه حکومتي انسولین او ته ضرورت لري. د شکر یو ډول ناروغانو لبلبا یا پنکریاس انسولین نشي جوړولې یا کم جوړوي. انسولین یو داسې کیمیایي ماده یا هارمون دی چې په وینه کې د شکر مقدار کنټرولوي. کله چې د یو کس وجود انسولین نشي جوړولی یا کم جوړوي نو بیا ستنو ته ضرورت وي. په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواري نورو.
د خیبر زلی وګړی وای هلتا د دوی په مرکزی روختون کې د تیرو لسو میاشتو راهیسی سرکاري انسولین یا د شوګر دوای ختم شوی او په شخصي میډیکل سټورونو کې د اخستو وس نه لري. په لند کوتل کې اختر علي شنوار مشال ریډیو ثوای
زه خپل شوګر مریض یم، خو کله مونږه د تحصیل لند کوتل هسپتال لتل یو هغه تم ډیماند کړه چې مونږ له شوګر انسولین راکړه یا دوی راکړه، نو په جواب کې مونږ ته یی چې دا ختم شوې ده. تقریبا چې لس میاشتې وشوې چې په تحصیل لند کوتل کې دلته په دې هسپتال کې دوی ختمه ده. شوګر هغه د مریضانو ته ډیر زیات تکلیف دی، او یو خو د غربت ته بل ګرانی شو، بل دا دوی ګانې ډیر زیات ګرانی شوې. نو مونږ حکومت نه دا مطالبه کړو چې فوراً د انسولین ام مهیا کړی شي او میډیسن د مهیا کړی شي.
مدني فعال عمران شنوار وایي چې په کار ده د خیبر مرکزی روختون چارواکي د انسولینو د ویش لپاره یو ترتیب جوړ کا او داغه مطابق د خلکو ته ورکوي.
دا د اسپیټال والا له پکار دا چې دا لپاره یو طریقې کار جوړ کا چې هغه پایل نه ټیسټونه کی چې آیا ته د انسولین مریض یې کنه. کچری انسولین مریض نه پکار دا چې هغه باندې سخته پابندي ولګي. بل ڈی جی هیلت پکار دی چې تات نه 10,000 ډیمانډ چې شوی نو کم نه کم نوی دانی په دغه کې څه شي چې نوی دانی را لګي پکار دا و چې دغه کې 3-4,000 دانی را لګلې وای چې وختي تور باندې کوم په انسولین پیشنټ تي چې هغه ته فائدہ شوی وای. دا اسپیټال میډیسن چې کوم بجټ ته اغنه نور کړيږي دا ڈی جی خپل یو بجټ ته اغه اور کول کیږي ټول اسپیټالونو ته اور کول کیږي.
د خیبر زلی مرکزی روختون ایم ایس ډاکټر احتشام خان وای چې مونږ په دې لړ کې په بیا بیا د خیبر پښتونخوا صحت محکمې ته لیکلي چې د دغه زلی د خلکو د ضرورت لپاره د ورته انسولین راولېږي.
یار دې کو مونږه لیټرې کړی دي لګ لګ دوی پکې راځي مخول مونږه غا چون کې ډېر لګي نو اغه رانه به هم وځي زر رانه ختم شي او ان شاء الله لیټر په کړه نور په مراشي 10,000 وغوښتي او ان شاء الله را به کی دا خو دا بجټ هم په دې بل میاش کې راځي کنه.
د خیبر د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه دا محل په خیبر ضلع کې یو اندازې مطابق لسو زرو نه پورته کسانو ته د شوګر ناروغي لګېدلې. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي دا سارو ته ندي هر خطا بل شي.
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړي.
غږی دې نشم درته مې دیر وژړل و مې بخا.
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندرې او د هغه په اړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندرې جادوګری کې لهارون باچا سره.
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو.
اوریدونکو د کابل لوګر د لوی لارې موټر چلوونکي او ځای خلک غوښتنه کوي چې د دې لارې د دویم سړک پاتې کارونه دې مکمل شي. د کابل لوګر د دویم سړک کارونه چې سلور کال مخکې پیل شوی تر اوسه یې د یوې برخې د جوړولو کار پاتې دی. په همدې حال کې د یو آی پی د شرکت چارواکی وایي چې د دغه ولسوالۍ څخه تر پل علم خار پورې د سړک ته جوړولو قرارداد کړي. کچیرې د دې لارې پاتې بجټ ورکړل شي نو د درو میاشتو په موده کې به کارونه سرته ورسیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د کابل لوګر سړک چې د افغانستان د مهمو لارو څخه ګڼل کیږي او د افغانستان د سویل ختیځ زون څلور ولایتونه لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست د هیواد له پایتخت سره نښلوي، د دویم سړک یوه برخه کارونه نیمګړی پاتې شوی چې خلک یې د بشپړولو غوښتنه کوي. یو تن موټر چلوونکی خیرالدین مشهد راډیو ته وایي نوی سړک هم په خرابېدو دی.
د نوی سړک پیل خل بیخي زیات مشکلات لري ځکه چې موږ ګورو ځای په ځای جمپونه دي، ځای په ځای ناشته،
شولډر یې نشته او په کې ډنډیږي او په غلط ځي سړکونه نور خرابېږي موږ موټر اواریز کوي موږ د اواریز برواریز نشو پر کوي دولت نه موږ د غوښتنه ده چې موږ د سړک غامزر وخوري
د لوګر اوسیدونکو زبیح الله وایي په دې سړک تر غزنی ولایت خلک تګ ورو تک کوي خو کارونه یې نیمګړي پاتې دي
دغه سړک د سلور ولایت سړک ده شمول د لوګر پښتیا خوست پښتیکا تر غزنی پورې په دې موټر راځي او خلک استفاده تر کوي د دې کارونه پاتې دي زیاتره ګلدانې پاتې ده شولډر دې پیاده راو پاتې دي پورته د سپارکاری پاتې ده او د هغه دې سړک پاتې ده نو ګرځي ډېرې لري او په دازاړو سره کې هم مشکل لرو موږ چې ورور سړک مینو وهاله ده انقلاب تیر شوی ده موږ د خپل امارات اسلامي دولت نه خواهش لرو چې موږ د موږ د خپل ته باید ډېر کوشش وکړي چې دا لار ټول افغانستان د خلکو ده باید ډېر کوشش وکړي چې موږ د مشکل حل کړو
د قراردادي شرکت یو موټر لرونکو صفی الله اول د سړک ودانی شرکت سره د څلور کال د کار پیسې پاتې دي خو د دوی حسابونه یې نه دي خلاص کړي
د څلور کال سودی ما د ماشينري د غریګ ما ورته راوړې ډیرک پیسې تقریبا لږ دولس لک روپۍ دي ما په دې شرکت باندې پاتې دي نو اندسې د کارګر پاتې دي د ماشينري پاتې دي د ډیرو خلکو پیسې پاتې دي په دې شرکت باندې نو اوس هم د دې په خاطر موږ ورته راغلي کچیر دوی کار شروع کړي اول به تسپی حساب لمک سره کوي بعد لغه به دوی خپل کار شروع کړي ترغو پورې موږ د کار اجازه نه ورکو چې ترغو د موږ حساب را سفر نه کی
د ودانی شرکت یو مسؤل سعید عرب وایي د دې پروژې یوازې درې سلنه کار پاتې دی چې تر دریو میاشتې کارونه خلاصيږي بل لور ته د لوګر مرستیال ولی مولوی انعام الله صلاح الدین وایي له مرکزی حکومت څخه د کابل لوګر د دویم سړک د پاتې کارونو د پیلېدو اجازه شوې ده د ول د شرکت د تضمینات له پیسو به د خلکو قرضونه خلاص شي او شرکت ته به هم د نوي کار لپاره پیسې ورکړل شي
د شرکت کوم تضمینات په وزارت کې پراته دي هغه تضمیناتو نه به د خلکو قرضونه خلاصيږي او اوس په پیل حاله د سړک کوم شرکت چې په غاړه خسته ده دا خپل کار کوي نو امارت لله الحمد د غو مخکنی مصرف کوم سوي ده هغه مرتبر کوي او اوس هم کوم ضرورت وي هغه مرتبر کوي او کار به ان شاء الله په لندو شپه کې تاسو شاهدان اوسئ شروع بس
د یادونه ورده د کابل لوګر لویلار چې د افغانستان د سویل ختی زون څلور ولایتونه د هیواد له پایتخت سره نخلوي د ورستیو کلونو جګړو و سوالونه خطو او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې ډیر برخي زیانمن شوي دي او یو شمیر پلونه او پلچکونه هم ویجاړ شوي چې لسر بیا رغونې ته اړتیا لري
دا سو مشال ریډیو ته وګي د افغانستان د ننګرهار کامی ولسوالی چې یو زراعتي ولسوالی ده په خوای ګول ډیره مشهور وا خو اوس پکې په لسکونه شیریخ یا د آیسکریم پلورنسي جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه ځوانانو د کورنۍ غړي ورسي دغه کسان د آیسکریم خوړلو ترڅنګ د کامی ولسوالی له سرسبز طبیعت څخه هم خوند اخلي په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبريال د شیریخ لسوتنو نوالو سره خبري کړې دي راځي چې وایو
لکه څنګه چې د خیبر پښتونخوا د چارسدی ګړه د رزړو مټایي د مردان او نوخار پیړي او د بنو حلوا مشهور ده دغه شان د افغانستان د ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ هم پخوا په ګړه مشهور و خو په دې وروسته وسو کډونو کې چې پکې په لزګونو شریخ لورنځي جوړ شوی پر ننګرهار سربیره ورته لنور ولایتونو څخه هم هر ورځ په سلګونو ځوانان ورزي او په شریخ خړولو د خپل ذوق تند خړوبوي د کامی لپلن تر اخون کلا پورې د سړک پر غاړه په لزګونو شریخ لورنځي جوړ دي په دوی کې یو د همایون ماما په نوم دی چې په لومړي ځلی شریخ لورنځي جوړ کړي وو او تر نورو هغه ډیر مشهور دی او ډیر مینوال هم لري نو موله وایي چې هر ورځ په سلګونو کیلوګرام شیدی اخلي او شریخ ترنه جوړوي
درخو الحمدلله خبر برابر دی اوس وخت را سره ډیر مزدوران سره کار کوي یو 1500 کیلو شو داخلم دورځي په 1300 کندي واور اخلو نو د حساب کې موږ الحمدلله خبر مانه مشرین لرونو
عبدالغفور چې له جلال آباد ته کامې ته د شریخ وړلو لپاره ورغلی وایي خوشاله دی چې د بیلابیلو ولایتونو خلک یې ولیدل چې شریخ وړلو ته راغلي دي
ولا چې د خوند خو بدلته څو وي خوندور خو ډیر خوندور ده ځکه چې هر شی څوک چې ځي چیرته د خوند او زهق ته لپاره او بل چې دلته موږ راغلي یو چکر ده یو د شیریامین ماما شریخ دلته موږ راغلي دې د لپاره او خلک هم ډیر ولیدل چې ډیر خلک راځي دلته د مختلفو ولایتونو راځي او حتی د خندار نه مولیدل د مزار نه مولیدل د هرات هم شته پکې هغه دغه خبره د څه ګمان نه کوم د څه ولایت پاتې چې دلته راځنه نه یې را رسوله
د عبدالباری په نوم یو تن چې له نیمروز ولایت څخه د افغانستان د مشرقي ولایتونو په سیل راغلی او بیا کامی ولسوالۍ ته د شیرې خوړلو لپاره ورغلی، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل.
د نیمروز ولایت نه راغلی یو، اول خو د نورستان په صفت باندې راغلی چې نورستان ډېر ښه ځای دی، او بل ننګرهار خو بیخي خوندور ځای وو. بیا کوم چا د کامی د شیرې خو صفت راته کړی وو، نو اوس رالو ولا دا تر هغه صفت هم اضافه خوندور دی.
د ذکر ور ده چې په کامی ولسوالۍ کې د لسګونو شریخ پلورونکو لپاره په دې ولسوالۍ کې ګڼو کورنیو د شیدو د پیداوار په خاطر مالدارۍ ته مخه کړې ده. د دې ولسوالۍ مالداران وایي چې د شریخ پلورنځیو له برکته یې د شیدو په پلورلو سره د ژوند بیړۍ روانه ساتلې ده.